شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو نوری هر کلی کوم. افغان ولسمشر وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي مثبته ده، او د دغه ستراتیژۍ له مخې به افغان ځواکونه په څو راتلونکو کلونو کې په پښو ودرېږي. په دې اړه مو د یوه سیاسي کارپوه نظر هم اخیستی. دغه راز په خپرونه کې په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی ور ورکوو اجمل انته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې 6,000,000 افغانیو په لګښت یو پارک جوړیږي، او یو امریکایي جنرال وایي له داعش‌ډلې څخه د مواصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نه ده نږدې شوې. د افغانستان د بلی اردو چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په کندهار او زابل کې د دولت ضد وسلوال وژلي. د 215 تل قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي په دې موده کې وطن نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. ویل شوي چې د افغان قواوو په دغه پوځي عملیاتو کې 25 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. دغه عملیات د کندهار او زابل تر څنګ په اروزګان ولایت کې هم روان دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره د تخنیکی ټیم خبرې په بریالیتوب پای ته رسیدلی. په خبر پاڼه کې چې نن دې وزارت خبره کړې، ویل شوي چې دا درې کلن پلان د نوي کولو پر سر 15 ورځنۍ خبرې اترې وي. د مالی وزارت چارواکي وایي په دې بحث کې د اصلاحاتو، د ستر اقتصادي چوکاټ، عواید او ګمرکونه، ملي بودیجه، خزائن، د عامه پورونو مدیریت، بانکي سکتور او له فساد سره د مبارزې په برخو کې د افغان حکومت ژمنې وڅېړل شوې. مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق د دوی اصلاحات او د کړو ژمنو پلي کېدل ستایلي او د اوږدمهاله مرستو ژمنه یې ورسره کړې. د یادونې وړ ده چې افغانستان له نړیوالې ټولنې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د اقتصادي او مالي اصلاحاتو په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی روند سرمایه‌گذاری در افغانستان افزایش
یافت. آقای کوکندی ویل نیکمرغه د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره د سوداګرۍ لړۍ تیزه شوې ده. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د پانګونې کچه 1.1 میلیارد ډالر وه، او هم د صادراتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. حال دا چې په 2015 کال کې دا اندازه 900 میلیونه ډالر په شاوخوا کې وه. دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د پانګونې د فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی. دغه راز فساد او ناامنیو په افغانستان کې د پانګونې لړۍ له ستونزو سره مخ کړي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د 6,000,000 افغانیو په لګښت یو پارک جوړیږي. د دې پارک ته جوړېدو د بنسټ ډبره نن د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې کېښودل شوه. د اروزګان والي محمد نذیر خروټي د دې پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال رسنیو ته وویل چې دغه پارک 1,000 متره اوږدوالی او 13 متره بر لري چې لګښت یې د افغانستان د ملي بودیجې څخه ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ام سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسیده. د لندن په لارډز میدان کې دغه مسابقه اول ام سی سی لوبډلې پیل کړې شي. په څلوېښت اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د ورخ له کبله 40 اورونو ته راټیټه کړې شوه، خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. یو امریکایي جنرال وایي له داعش‌ډلې څخه د مواصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نه ده نږدې شوې. دغه امریکایي پوځي چارواکي پرون وویل د مواصل له بیرته نیولو وروسته داسې نه ښکاري چې د امریکایي پوځیانو شمیر ډېر کم شي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبې په ورځ په مواصل کې د داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ. دا له کله چې 3 کاله مخکې داعش‌ډلې د عراق د شمال زیاتې برخې ونیولې، د دې سخت دریسې ډلې لپاره ستره ماتې ګڼل کېږي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشر ډګر جنرال سټیفن تاونسند یوې خبری غونډې ته وویل دا جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې، او دا سیژر د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو امکان نه وینم. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه تکتیکونه چې د محصل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشردوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی شوی او ښایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخنې نړیوال سازمان د لندن میشتې ډلې د سه شنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویل داعش وسلوالې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کار اخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې. د عراق صدر اعظم د دوشنبې په ورځ ویل چې د محصل خارې له داعش ډلې نیولې دي. دا پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف غوښتي چې استفاده وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد د ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسون یو مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي باور له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. دا خبرو
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي مثبته ده. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دا ستراتیژي به هله مثبته وي چې پر پاکستان زیات فشار راوستل شي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
د امریکې په ستراتیژي کې باید ولس باندې د افغانستان په ولس باندې اتکا وسي، په ملي ډیموکراتیکو قوتونو سربېره ګذرې وسي، اتکا وسي.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي یو عمده علت چې د پکتیا خلک له حکومت ناراضه دي، دې ولایت ته زیاته پاملرنه نه ده شوې.
سخاوت مندانه پیسې مرستې د نړیوال ټولنې لخوا افغانستان ته راغلي، ولې په پکتیا کې په دې کې ډېره برخه کمه وه او اصلا د نشت په حساب وو.
ملګري ملتونه وایي د روان کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو له امله 150,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو آیا له دغو بې ځایه شوو سره کومه مرسته هم کیږي؟ عبدالخالق چې له هلمند کندهار ته کډه شوی وایي
یوې سریستنی کم کومک موږ نه ریدلې نمند.
پر قطر د گاونډیو هیوادونو د بندیزونو سره آیا په دې هیواد کې په ورځني ژوند کوم اغیز شوی دی؟ په دې اړه هم یو راپور لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وویل چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر ستراتیژي مثبته ده او دغه ستراتیژي په ترڅ کې به د افغانستان ځواکونه په تیره بیا هوایي ځواک تر 2040 کال پورې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به هله مثبت او بریالۍ وي چې پر پاکستان زیات فشار راوستل شي. ویل کېږي چې د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي به یوازې پر افغانستان نه بلکې په سیمې انتخابي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی او همدا شی بر سره د کابل استډیو وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. لکه تاسو چې وویل د افغانستان ولسمشر تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا نوې جوړېدونکې ستراتیژي مثبته وارزوله، خو په عین وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه ستراتیژي به هله مثبت او بریالۍ به وي چې په دغه ستراتیژي کې په پاکستان باندې فشارونه زیات شي تر څو پورې چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ لاس واخلي. همدارنګه د دغه جرګې غړي نجیبه حسیني شېبه وړاندې د رادیو ته وویل چې نړۍ ته هم ثابت شوی د امریکا هم دا درکړی چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او همدارنګ د پاکستان له خوا ملاتړ کیږي. نجیب حسینی ازادي رادیو ته وویل
یکی از موضوعاتی که گفته میشه و همون کمک های در بخش نظامی بخشان در بخش هوایی شه میشه که یک نظر مثبت مایی فکر بکنیم، اما به این پولیسیشان زمانی میتوان آدم باور بکنه که واقعا یک پولیسی واقع بینانه باشه و در او فشارهای لازم بالای پاکستان آورده شده باشه.
تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکای چې کوم ستراتیژي د ډېر زیات مثبت ده. همدارنګه ویل چې په دغه ستراتیژي کې په دې ټینګار شوی ده چې د 2040 میلادي کال پورې به افغانستان یو پیاوړی هوایي ځواک ولري. همدارنګه د دغه هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره تر اوسه پورې 480 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي، ول چې څومره تر اوسه پورې چې امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. یادونه وکړه چې تر اوسه پورې زموږ موږ د تیر په پرتله 30% هغه تلفات کم سوي دي. همدارنګ ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دغه ستراتیژي دومره یو عمیقه ژوره او پراخه ستراتیژي ده چې په تیرو شپېتو کلو کې امریکا د افغانستان لپاره داسې یو څه نه درلودل. دوی ویل چې د امریکې هر ډول تصمیم ته افغان حکومت احترام لري. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تنکیږو د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې ښایي دغه ستراتیژي د جولای په نیمایي کې اعلان شي. د جولای نیمایي ته هم یوازې 2-3 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه پورې د دغه ستراتیژي څرک نه لیدل کیږي. خو راپور نه وایي چې ممکن دغه ستراتیژي تر ډیره په سیمې متمرکز وي، یوازې پر افغانستان. دغه ستراتیژي له مخې دغه راز افغانستان ته په زرګونو نور امریکایي سرتیري هم استول کیږي. افغان کارپوهان دغه ستراتیژي په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې او لومړی دغه نوې ستراتیژي په اړه چې تر اوسه لکه څنګه چې مخکې وویل جزئیات نه دي څرګند شوي، د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې دی.
موږ خو تر اوسه دا نه دا ورته ویل، البته خبر دی او وايي مثبت ده. د ما عرض ممده دی چې که بنسټي تغییر نه راغلی په ستراتیژي د اوباما د حکومت کې، نو هغه هغه دی هغه مثبته نه ده، هېڅ صورت مثبته نه ده. او حتی که دا شکلي ظاهري تغییرات راغلي چې لکه دیوال چې رنګ یې یواری سپین یواری زرغون، هغه هم ګټه نه لري. او د مثال په ډول که دوی وایي د تغییر ستراتیژي دا دی چې موږ به استر ډیر کړو، لاس در نور براولیگو یا شل در نور براولیگو یا دمگه امنیت قوتونه به خر روزل کیگی یا تجهیزات به نور امور کودا، آغا نده دا دا آغا تغییر پر استراتیجی که نده پیس داون. اصلی علت ده جنگ، علت ده دغه نامی، علت ده منگه ده گردوڑی آغا بیل ده چه بگه بانده متحده علات باید تر خلاص کی، او آغا دا ده چه دولت سر حکومت کو کی چه قانون حاکم کی. دغه پرنسپ داسې وغځوي چې له مرکزي دولت نه حمایه وکړي، استثناء موجود نه وي، قانون په ټولو پلي شي، نه تنه په خوارو غریب باندې، په ټولو باندې. او ښه حکومتداري هم په دغه حالت کې حتما میس ته راځي کوم وخت چې قانون تطبیقېږي او بل مرکزی دولت نه حمایه وکړي.
رنجمر صاحب، دا خو د افغان دولت دندې دي. په داسې حال کې چې امریکا اوس د افغانستان لپاره په ستراتیژي جوړولو باندې کار روان ده، ستاسو له نظره امریکا باید په دغه ستراتیژي کې د افغانستان لپاره کوم موارد په نظر کې ونیسي؟
د امریکې په ستراتیژي کې باید ډېر جدي تغییر همدغه دی چې په ولس باندې د افغانستان په ولس باندې اتکا وسي، په ملي ډیموکراټو قوتونو سربېره ګذري وسي، اتکا وسي. او هغه شخص چې هغه مرتکب دي جنایت وسوي، په دغه څلور لسیزو کې هغوی باید حداقل حمایه نه شي. حداقل باید په دولتي پوستونو کې دوی باید کار ونه شي کولای. اوس خو نازولي دي او دغه ستراتیژي همدغه ستراتیژي ده چې دا د دولت د افغانستان کولای شي چې په دې کې مداخله وکړي او ګوتې وروړي. ولې حمایه کیږي؟ دغه حمایه نه چې لاس واخلي متحده ایالات په خپل نوې ستراتیژي کې او قانون حاکم کې لکه څنګه چې وړاندې ما عرض وکړ، هیڅوک استثنا نه، سل په سلو کې عدالت تامینېږي.
د افغانستان مسله نه ده، بلکې د سیمې هیوادونو په دغه مسله کې راښکیل دي. دغه ستونزه رئیس جمهور څو ځله ویلي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسله کې مداخله کوي. دغه ستراتیژي کې امریکا لپاره څه کول پکار دي تر څو پورې د سیمې په هیوادونو باندې فشار راوړي، د افغانستان په کې د لاسوهن ډډه وکړي؟ نو د سیمې لپاره امریکا باید څه وکړي په دغه نوې ستراتیژي کې؟
اگر اصلي متحده ایالات او د دې نقش په دغه اجماع د منطقوي کې هم خورا مهم دی، نه باید چین ته پرېښودل شي، نه باید روسیې ته، نه باید کوم بل ملک ته. دغه ډېر جدي موضوع دی چې په دغه نوي پالیسي کې باید دا په نظر کې ونیول.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندوه. په تېره د افغان ولسمشر چې ویلي دي دغه ستراتیژۍ ته خوشبین دی، ستراتیژۍ مثبته ده او دغه ستراتیژۍ په ترڅ کې به د افغانستان هوایي ځواک لا پیاوړی شي. افغان ولسمشر تېره ورځ وویل چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره امریکا متحدو ایالتونو 860 میلیون ډالر ځانګړي کړي او هوایي ځواک به مو په دریو کلونو کې تر 2000 شلم کال پورې په اساسي ډول مجهز شي. هغه وویل په اوس وخت کې په لسګونو افغان پیلوټانو ته هم په متحدو ایالتونو کې روزنه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو سیمه ایز او نړیواله موضوع پر قطر یو شمیر ګاونډیانو لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې بندیزونه لګولي او د خلیج کوچنی هیواد په محاصره کې ساتلی دی، خو یو شمیر نورو هیوادونو بیا هم له دې هیواد سره مرستې ته وردانګلي. یو هم ترکیه ده. ترکیه د اقتصاد وزیر ویلي چې ترکیه تر اوسه په خوراکي او نورو اړتیا وړ موادو بار 190 کارګو الوتکې، 14 لاری او یوه کښتۍ قطر ته استولې دي. د دغو بندیزونو سره سره ویل کېږي چې قطر کې ورځنۍ ژوند جاری دی. دا هغه موضوع ده چې زما همکارې فرشته جلال زئی تعقیب کړی او تر سره په استډیو کې ده. فرشته جان، دغه وضعیت په پام سره په قطر کې د خلکو په ورځنۍ ژوند څه اغیز شوی؟
د خلکو ژوند خو بلا شک جاری دی، اما د دوی په ژوند باندې پاولو کې یو څه اغیز کړی. نوري صاحب، تر یوې میاشتې زیات وخت وسو چې مصر، متحده عرب امارات او بحرین او سعودي عربستان چې د منځني ختیځ څو مهم هیوادونه دي او له قطر سره نږدې تجارتي او سیاسي روابط درلودل، له قطر سره خپل سیاسي او اقتصادي روابط پرې کړي دي. په اولو ورځو کې چې سعودي عربستان له قطر سره خپل پوله بنده کړه، د قطر یوازنۍ ځمکني لاره بنده لاره وه چې بنده سوه، د قطر په خلکو کې د رپورټونو په اساس یو ډول استراب پیدا سو. په اوایلو کې ویل کېږي چې خلکو په مغازو او دوکانونو ورودنګل او په سوپر مارکیټونو کې د شډول پاکټونو تر ترکاری او میوه ډیر زیات شین واخیستل. خو د فرانسې د خبري اژانس خبريال وایي د یو میاشت وسو چې قطر سره د غوښتنو روابط پرې کړی، خو اوس دا سينښ نه لیدل کېږي چې سړی دا فکر وکړي چې له قطر سره د غوښتنو زیات وملګرو خپل پولي بندي کړی دي، لاري تړلې دي. ټاکل شوی چې په 2000 میلادي کال کې به قطر د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي، او لدې عمله د فرانسې خبري اژانس وایي د بارسلونا د فوټبال کلب یو شمیر پیژندل سوي غړي لکه جوردی آلبا او جرارد پیګ په دوحه کې وو. د دوحې 5 سټار یا د 5 ستوريو رستورانتونه او هوټلونه وای فعال دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې کچيري یو شمیر عربي هوادونو داسې فکر کړی و چې دا اړیکو له پرېکړو سره به پر قطر فشار راولي او په هغه هیواد کې به د واکمنۍ تغییر ته لاره جوړه کړي، نو شایي غلطه محاسبه کړې و، ځکه د قطر خلکو د خپل امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني کلک ملاتړ کړی دی. زیات خلک د دې و ډیر شکلن امیر په ملاتړ وای شوارونه یې ځړولې دي. په لارو کې وای داسې پوسټرونه لګیدلې چې موږ ټول قطر یو، موږ ټول امیر تمیم یو. د قطر د عوایدو اساسي منبع د هغه هیواد تر ځمکې لاندې مایع غاز دی چې په کنټینرونو کې د نړۍ نورو هیوادونو ته صادروي.
بلې فرشته جان، آیا قطر په خپله خود کفا دی که له اقتصادي او سوداګري پلوه د سیمې نور هیوادونه مرسته کوي؟ مخکې مې د ترکیې وویل
و قطر یو ډیر کوچنی هیواد دی، کم نفوس لري خو ډیر زیات بډای په مایع غاز دی. قطر په نړۍ کې د مایع غاز تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. تر نورو هیوادونو ته دغه هیواد په کانټینرونو کې مایع غاز صادروي، خو متحده عربي امارات هغه هیواد دی چې څه زیات د قطر په مایع غاز باندې متکی دی. کله چې مصر او متحده عربی اماراتو له قطر سره خپل تجارت بند کړ، ایران او ترکیه ورودانګل او مراکش د مرستې لاس وشت کړ. دغه دروي واړو هیوادونو له قطر سره د خوراکي موادو څخنیولې تر ساختماني او تعمیراتي موادو خپل مرستې پیل کړې دي، تجارت ورسره پیل کړی دی. او د قطر حکومت په دغه ورستیو کې کله چې سعودي عربستان ځمکنۍ لار ور باندې بند کړه، دوه سمندري لارې یمن ته جوړې کړې، دوه لارې هند ته جوړې کړې، او یو لارې تر په سمندر کې ترکیه ته جوړه کړې ده چې وایي د دوه لارو څخه به موږ خپل فعالیت کوو. د قطر هیرویز چې په منځني ختیځ کې یو ډېر معتبر هوایی شرکت دی، د خپلو 200 الوتکو سره فعالیت کوي او وایي چې دوی کارګو پروازونه او مسافر وړونکي پروازونه فعال دي. نو
پرشتاجان لطاسونه مننه. بیا هم د قطر د کلکی چې البته د سیمه هیوادونو سره د هواری لپاره هم هڅه کیږي. کویت منځګړی توپ کوي، د امریکا د بارنیو چارو وزیر هم په سیمه کې دی، او د کویت، قطر او عربستان سعودي ترمنز تګ راتګ کوي. او اوس هم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د ډبلیو ټی او یا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې کچه لوړه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2016 کال کې په افغانستان کې د پانګونې کچه 1.5 میلیارد ډالر وه او هم د صادراتو په رقم کې زیاتوالی راغلی. حال دا چې په 2015 میلادي کال کې دا کچه 2 سوه میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د پانګونې د فرصتونو په برابرولو کې ناکام دی. دغه راز فساد او ناامنۍ په افغانستان کې د پانګونې لړۍ له ستونزو سره مخ کړي. قوقندي وایي چې افغان حکومت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اغیزمنې استفادې په هدف 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې. نوموړی وایي چې د 15 کلنې ستراتیژۍ عملي کول په افغانستان کې د صنعت د ودې، د پانګونې د جلب او جذب او د ترانزیتي ستونزو په هواري کې خورا مهم رول لوبولی شي. افغانستان تیر میلادي کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب واخیست. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې سږکال د تخار په فرخار، بنګي او چاهاب ولسوالیو کې 8 د چرګانو فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د 12 نورو فارمونو 80% چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړی وایي چې په دغو فارمونو سباند 1 میلیون ډالر مصرف راغلی چې د کرنې وزارت د کردف پروژې لخوا تمویلېږي او ډېر شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. راشد وایي چې دغه فارمونه د 15 زره غوښنو چرګانو د ساتلو ظرفیت لري. نوموړی وایي یاد فارمونه کولی شي چې هر کال 1200 میټریک ټونه د چرګ غوښه شمال ختیځو ولایتونو ته ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزقي وړه 250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ 3.5 بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د روان کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو له امله 150 زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. یو له دغو بې ځایه شوو څخه هم عبدالخالق دی چې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله کندهار ته تللی دی. دی وایي کله یې په جګړو کې وران شوی او د کلي سلګونو کسان اوس په کندهار یا نورو سیمو کې ژوند کوي. پرې بظاهر له عبدالخالق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا ورسره مرسته شوې.
د یوې سری ستنې کم کومک موږ نه ریدلی نه موږ راغلی به زموږ کندهار ته معنی زموږ په نامه هغه نور وړي دي کده روزګان په نامه راغلي کړی. لمنه
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نور د کجکي څخه راغلي دي؟
د کجکي د خامخا 300 څلور سوه کور د لیر مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېرې
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نهشته بس دا سین یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده چې پیدا کړه. که نو بس هغه جنې د خپلوانو کړې دي ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوه خونې پیدا کړې چا نه یې پیدا کړې.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي؟
ما 10 تنه فامیل دی. زه یوازې یم. کسی موټر دی د لمند و تر کندهاره پورې پر دالین باندې چلوم. زه په میاشت کې 4 پیری را رسېږي. 4000 افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د 10 تنه عیالداري ما خالي وچه غله نه کېږي. بیا مریض و، بیا دوا و، بیا نور معنی غوړي و، هر شی مشکلات خو ډېر دي. هغه نه کېږي، بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي، په خپل سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلود، یو څلور ځمکه مو درلوده. بس مو عاید برابر و، نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته. نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې مهاجر پراته وي. زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ولګر شریفه والله که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم. نو داسې دی خورې چې زموږ کجکه سری پلا چې دی لوړ سر دی موږ بند ته نږدې یو ولسوالۍ ته ډېر نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند دی لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې او سربېره پر دې سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکانجې سره کوي. د اسرائیلو مو نړېدلي دي پاک صاحب ځکه مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي. هغه بیخي څلور زره کوره تقریبا ګرد پیراره دي.
له هلمند د جګړو له امله کندهار ته کډه شوی عبدالخالق په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي یو عمده علت چې د پکتیا خلک له حکومت ناراضه دي، دا دی چې دې ولایت ته پاملرنه نه ده شوې. په ګردیز کې په دې وروستیو کې ځینې اعتراضي غونډې هم جوړ شوې او مظاهرې هم وشوې او په دې ولایت کې د حکومت کارونه سستو بلل شول. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازي ګل پاچا مجدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا هغه څه چې خلک وایي د پکتیا بیا رغونې ته حکومت پاملرنه نه ده کړې؟
مونږ تاسو شاهد یو چې خصوصا په دې دیارلس کلو کې ډېر سخاوتمندانه پیسې مرستې د نړیوالو ټولنې لخوا افغانستان ته راغلې، ولې په پکتیا کې په دې کې ډېره برخه کمه وه او اصلا د نشت په حساب و.
دا اوس په دې درې کلونو کې چې ولسمشر اشرف غني واک ته رسېدلی او تاسو په خپله دلته د ولسمشر اشرف غني د کمپاین د دفتر د مشر بایس د خلکو دغه اعتراضونه او غوښتنې چې دوی ته کار نه ده سم؟
بالکل تاییدوم. د دینه زیات نور مسائل دي چې هغه ولسمشر خپل وعده کړی وي. موږ هیله لرو چې ولسمشر په دې کې خپل وعده کې وفا وکړي او دا ژمنه یې کړې هم ده. زه د اطمینان درکوم چې جمهور رئیس په ور ور ویلي دي چې زه به خپل وعده پوره کوم. ولې مسؤلیتونه ډیر دي او د نقدې ورځو کې د بعضي ځوانانو سره یې په ار کې لیدنه کړې او غوته ویلي چې نوې برنامه مې خصوصا د لوی پکتیا خواته دي او
په نوو برنامو کې تاسو خبرې
په نو برنامه کې د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، حتی د پزغر د ویل چې د سیلوي پروژې او دوه دانې مونږ ته تاسو دی ولسون سره دی همغږي وویل چې زه دوه لوی پروژې تاسو ته درکوم. نو مونږ به دغه دی ولسون سره شریک کوو چې دوه لوی پروژې به کومې وي. خو مونږ غوښتنه د لوی پروژو به د زرمت سرک وي، ځکه دا ملي سرک دی او د پکتیا او د نورو ولایتونو لپاره ډیر ګټور دی.
دلته خبره کېږي د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي نسته او د دوی د نه همغږۍ له وجې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. دا خبر تاسو ته رسیدلی که نه؟
یو شی چې زه ډیر په زغرده ویلی شم، د هر وخت نه دا ځلې موږ امنیتي ادارې همغږي دي. تغییرات چې په ادارو کې راغلي ډیر مثبت تغییر راغلي دي. قمندان صاحب قول اردو دی، قمندان صاحب امنیت دی، امیر صاحب امنیت دی، خاص قطاع قمندان دی، دغه ټول امنیت دی. ټولو کې ډېر ښه همغږي دی او ډېر ښه پرسونل اتما وویل چې لکه ګلان راټول شوي دي. زه بالکل په امنیتي قواو باندې قطعا باور لرم.
په ولسي جرګه کې د پکتیا خلکو استازي ګل پاشا مجیدی و.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
انا بعد د ټول جګړمارو ډلو څخه ما هیله دغه د خپل د ولس په خاطر صلح وکړي. په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته. د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکړي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مه زیروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. ما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبان ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنگ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم، دا بیا ځایه خبره ده. که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم، دا بیا ځایه خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس ته هیله کوم چې د دغه څه خدای دې وکړي چې دای مرته په نیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راوړي.
د څو تنو نظرونه مو اوریدل او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنه کې ډیر څه نه ویل کیږي، خو په نور نړۍ کې د لمنځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بشمیره فلمونه او کارتونونه یې پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې یې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپرې شي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 132 میلیون کاله پخوانی فوسیل وموندل شو. بریتانیایی لرغون پوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فوسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکوونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغون پوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 650 کیلو اټکل کړی دی.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو. وړاندې د مخکښو ښځو په لړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه در پېژنو، خو اوس به اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو له نړیوال صندوق سره د تخنیکی ټیم خبري په بریالیتوب پای ته رسیدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په افغانستان کې د پانګونې اندازه زیاته شوې ده. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د 6,900,000 افغانیو په لګښت پارک جوړیږي. یو امریکایي جنرال وایي له داعش ډلې څخه د موصل ښار له بیا نیولو سره سره په عراق کې جګړه ختمېدو ته نږدې نه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تکتیکونه چې د موصل په جګړه کې عراقي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو یې کارولي د بشردوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی شوی او ښایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. او د ملي اردو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې یو توافق لاسلیک کړی.
که غواړی د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته، ویډیوګانې، البته عکسونه هم. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام 1.5 څپه اورېدلی شئ. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. مننه.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د مخکخه خزه اونې ز خبرونه ته موز یوسف زدران هرکلی کوم. د یادونه ورده چې د مخکخه خزه د خبرونه چې دمګړی تاسو اورید د تیری دوشنبه پورز ماسپخین 2 بجه په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. د محلي تاسو تکرار بڼه اوري په دې خبرونه کې درته د افغانستان دی او مشهور او دیو پوخانی زیګنتون مشر ډاکټر در پیژنو. رنزورمل ډاکټر حفیظ عمر خیلا د تیرو 13 کلونو ریسپ د ملالۍ په زیګنتون کې د خدمت ویاړ لري. هغه په دې برخه که د ملي شورا مدني ټولنو د تیبي زینو بنسټونو څخه به لابل ستاین لیکونه هم ترلاسه کړي دي. هغه څنګه تر مشرۍ ورسیده او خپل فعالیتونو ته په کوم نظر ګوري؟ وړاندې په خبرونه کې د هغې په ژوند غږیږو. نو هیله ده چې را سره اوسئ. اغلی عمر خیل، زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
تشکر له تاسو نه هم. زه تاسو د استدیو له طریقه خوشاله یم چې خپل ګرانو مینهوالو د رادیو ازادي ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله مته هم دغه سیته مونږ ته نړۍ عزت قدر راکې. ازادي رادیو هم مونږ کله لا کله غواړي.
ډیر زیاته مهرباني. ول نه په تاسو پستونزو تاسو په غل سرونو به وړاندې په خبرونه کې غږی کو. مخکې له دې چې تاسو سره اړیکو ته درشو او د هغې د ژوند په اړه باندې به خپل عمر خیل سره خبرې ولرو، خو خده چې د تاسو خپل ځان را تعریف کې اوردونکو ته وای تاسو پیدایښت چرته شوی او زده کړې مو څنګه وکړه، د زده کړو دوره څنګه وه؟ اوریدونکو خوشحالي چې تاسو خپل واوري.
تشکر له تاسو نه. مثلا زه په 1950 کال کې د کابل په ښار کې زیږیدلم. البته ما خپل ابتدایي زده کړې متوسطه او هم د لیسی زکړه په کابل کې کړی دي او پس لغنه په لیسی عالی رابی بلخینه په جګړه نمره باندې کانکور ته ز بریالی سم چې ته په کابل ته راغلم په اصل کې فاکولټی ته په کابل کې مونږه زکړه وکولې او بل فاکولټی ته په کابل ته هم دا رقم په اساس دی امتحان باندې چې انټرنس امتحان و امتحان دی تخصص و په وزارت صحت عامه کې په اساس دغه امتحان باندې هم په جګړه نمره باندې د ملالۍ روغتون ته شامل شو.
تاسو ویل چې کله چې رابی بلخی خونځي نه فارغ شوې لسی نه د کانکور ازموینه مو چور کوله هغه وخت کې شرایط څنګه وو تاسو ته بابت لار پیدا کوله د تاسو خوخه وک د کور خوخه وځ تاسو باید تب وای
په حالت باندې د مو د فامیل د پلار او مور خوخه هم و د مور رضایت هم و یعنی دې ستونزې او هغه وخت کې په مقایسه د هغه وخت شرایط کې ډیر چالوشونه و البته هغه که وکولای شو چې هضم کو په تعقیب دغه امتحان د کانکور هم لار پیدا کړله او پس لغه نم امتحان د کانکور نه نتایج چې معلوم شول په اولین انتخاب باندې چې ته به کابل وغه ته بریالی شو
هغه وخت ته باندې و فاکولټه اوس خو یو پانتون د خپل په کابل کې د طب برخه نو ته به نغې ته چې څوک نن سبا کامیابیږي زیات نمرې هم په کار دي ستاسو په وخت کې همدا طب اول انتخاب د خلکو غوښتنه هم شمیرم نمرې هم لوړې وي کنه ته څنګه و
یعنی په هغه حالت باندې ډیر شفاف امتحان ډیر مشکل امتحان یعنی خامخا ډیر ستونزې او ډیر مشکلات و چې هغه وکولای سو مونږ په ډیر زحمتو باندې البته د شپې او د ورځې زحمتونه و چې مونږ حاصل وخت په جګړه نمره باندې اولین انتخاب ته کامیاب سو
او تاسو ویل چې د کورنۍ غوښتنه هم دا وسته سولېوالته هم دا و د کورنۍ غملاتړ در سره و چې تاسو زده کړې وکړي تاسو کار وکړي بل اخره
بله په هر حالت باندې د ما پلار او مور فعلا وفات شوی دي خدای دې وبخي پلار می استاد و او مور می هم همدار رقم ډیر علاقه مند و چې زه باید آینده کې ډاکټر شم
او نن سبا کرا شو دغه وضعیت ته په د تیر سره په پرتله ډیر خلک کورنۍ مجبوري چې هلکانو یا خپل انجونو باندې د دوی د خوخي زده کړې وکړي کته به خوخي هغه باید وای د کورنۍ تاسو دې ته په کوم نظر ګوري تاسو ولې په دې دواړو تاسو موافقه وام د کورنۍ هم تاسو او تاسو بریالي توپ ته ورسېدل نن سره
یو نظر په مقایسه د زمون باندې یو سلسله یعنی په هر حالت باندې فشارونه دي چې د فامیل لخوانه په اولادو باندې یعنی هغه نسی که ولایت آینده که کوم مقصد ته ورسیږي هغه بدون د دینه چې مثلا فشار ولري هغه شای چې اولادونه یې غواړي یا الکی یا انجلی مثلا و هر فاکولته چې غواړي په طور مثال انجینری غواړي یا ادبیات غواړي دوی کولای سي چې همغه خپل رشته باندې همغه خپل انتخاب باندې بدون د کوم فورس نه کولای سي چې خه صحنه ته راوځي او زیات زحمت وباسي او همغه حالت کې دوی موافق وي یعنی هغه خپل علاقه مند رشته د انتخاب وکړي او پس لغنه دوی کولای سي چې په دې راهوه جواب په هر ارګان کې چې موافق وسي
او دا کار تاسو کړی دی کله چې لپانتون څخه فارغېدلې تبن خپل مسلک کې پاتې شو بیا لومړی امدا اقدام وچ تاسو ملالۍ جنتون ته لاړې کله چې مخکې پونځه
نه لومړنۍ نمرې دوی چګې نوم په اساس دی چګو نمرو باندې روختونونه انتخاب دل دغه وخت روختون هم همدغه رقم ملالۍ روختون و رابی بلخی روختون و د استقلال روختون و او خیرخانه و چې وزارت صحت عامه چګې نمرې هغه وخت کې ملالۍ روختون ته ورکول نو په اساس دی هغه نمرو او هغه انتخاب چې موږ کړای و ملالۍ زیګنتون ته کامیاب سلمه او پروګرام د تخصص یا ریزیدنسی چې څلور کاله و ملالۍ کې مو شروع
نو د کومه برخه کې متخصص وکړ
زم په دیار لاسو مش په گاویم کال کې زله فاکولټی نه خلاص سلمه او په تعقیب راغلم ملالۍ زیګنتون ته په اساس د امتحان باندې بس لغنه څلور کاله بعد دفاع د مونوګراف وزارت صحت عامه کې مونږ وکوله چې بیا تخصص مو وخسته پس له دو کالو د دفاع د مونوګراف یا تخصص نه رتبه علمی مونږ ته راکړل هغه هم ډیر زیار په ډیر زحمت باندې
چې د کومه برخه کې تاسو کار کوئ نسای ولادي
کې ملالې روختون
نو د موضوعاتو کې
بلې په ملالې روختون کې په بخش د نسای ولادي کې مخصله او پس له غنه دوه کال پس البته په ډیر زیار باندې یعنی په هر حالت باندې د شپې او د ورځې کار او زحمت او نوکریان په هر حالت باندې رتبه علمی مونږ وخصلت رنزوریاری و پس رنزوریاری نه چه فیلن زو سیما دو کال پس هم رتبه علمی زحمتم ویست رنزورملی رتبه علمی نه تا شامل سو او فیلن هم سرتوابت ده روختون مختبه ایم او رنزورمل هم رتبه علمی ایم
پا چوم کال که ده روختون تا تاستلی چه دروس پریالتای چوم رو وظیفه هم کرده؟
زو تقریبا اتل از کال ده ما ده وظیفه تیگی وقت زنوی شامل ده پروگرام ده رزیدنسی سولمه شپگا و یایم کال که دویم صنف ده اکمال تخصص رزیدنسی پروگرام باندیومه غیر لدینه چه پروگرام ده اکمال تخصص ما مختبه و یعنی ده دویم کال داکتر و ملالی روختون که ما تا سمت ده معاونیت ده شفخانی هم را بسپارلسه ده ریاست ده عمق زمان بانده البته پا تقریب یعنی هم معاون ده شفخانی اومه هم داکتر ده ترینی اومه
بله
تو کال پس غیر لدینه چه ما پروگرام ده انترنس مختبه و بخش ده نسای ولادی که نوکریانیم ورکول ده ورزیم هم ده رقم به بخش ده مالجه که مختبه و پروگرام معاونیت ده شفخانی هم و او باطل معاونیت ده شفخانی نه ده اصلاحات اداری خدمات ملکی لخوانه امتیان واخسته سه چه بخش ده سرتوابت تازه کامیاب سولم
بله.
او پا امتغ دوره که چه یعنی زه معاونه هم بومه سرطبیب هم بومه تقریبا تو رئیسان لمنگ سروه بله. شفخانی بله. مسئولیت اخستلی و
بله. عمر خیلی پا دی باغگی گو تاست سنگ تر ره برای ورسیده خو چون منگ اوردون کو تشمیره اون بیان کردی دی دوی را سراری کنیسی لمره اوردون که میرویس دی لحلمن نیز منگ سراری کنی ولی دیر زیاد پا خیر راغ لی میرویس خان خبروانی تستری ماشه
مننه جبران صاحب تاسو شاوري مننه د سلامونه نه کلی استعمال کوم وعليكم
السلام مننه خير وسه د دې مخکې خزال بده چې داونه زموږ سره په خبرونه کې د ژوند پاړه مو اوریدل نظر لري پښتنه وړاندیز
پښتنه
لري چې نو وڅانل دي خپل څومره ماشمان لري فکر کوم داسې پښتنه وکړه همداسې و میرویس اړیکه شلیدلې ده نور اوردونکو ته ورزو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولې ده او څه ویل غواړي خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ دا وخت استاسو اړیکه زموږ سره وصل د ځان معرفي کړی ډېره زیاته مهرباني کوم ځای نه د اړیکه نیولې نوم څه دی ارزګان داود په خیر راغلی خپرونې ته مننه چې زموږ سره په خپرونه کې وایو اورئ او راسره اړیکه نیسئ مهرباني له تاسو اورو ستاسو اړیکه صفانه د مونږ ته مغک خن ناراضي خا د اړیکو مشلیدلې د البته موقعیتي خنو خن اوریدونکو را سره په لاین کې شته خبرې نه کوي زما په نظر باندې کدوې زمونږ غغناوري کدوې کومه ته دوی غغ ناراضي نه پويګم خو شمیره وایو 0993340 0923255 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي بلې دا وخت ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل د لطفن کې خبرې وکړي
وعلیکم السلام خیر جوړی
ډیره زیاته مهرباني کوم زنه داړي کني ولي ورور
د میدان وردګونه
د میدان وردګونه نوم مو چي دی
احمد
اسمت
احمد
نظر مو اورو مهرباني تاسو تبن زمونږ سره خبرونه اوریدلې د تر دې دمه
خبرونه اوریدلې ده د ما یو پښتنه ده تاسو د ملمنې نه مول چې دوی هغه کوم مشکلات چې د مخکې مشکلات زیات او کوس مشکلات د اوس وخت کې د مشکلات ورسته زیاتی او کمی د دوی مشکلات د خدینه او ډاکټر یا د نور خدینه کارکونکو د اوس حکومت کې څنګه شوی دی
ډیر زیات مهرباني احمد رور خپختنه دی وکړه مندر ته جواب درکوي تاسو د دوی پختنه نوٹ کړی دا خو اوردونکو تورزو یو بل اوردونکو مخلو ممکن ورسته اوردونکو تر دې وخت خو بیا لګ شیبه چې مونږ دی ډاکټر سره خبرې وکړې بیرته تاسو ته درزو اوردونکو پختنه تاسو هم واخستلې اوردونکو ویل چې ستونزې اوس کمی شوې دي پوخه کمی وي اوس زیات شوې دي کدا ورته تشریح کو بیا بل اوردونکو ومڅ
تشکر د دوی له سوال څخه البته ستونزې هم په هر سایت کې فرق کندي دا البته له وخت ډیر آسانتیاوی هم پیدا شوی دي د طریقه موږ کولای شو چې ټیکن مدرن ټکنالوژي نه اول کار واخلو په قسمت ارزی خدمات کې څون مبحث موږ بخش دی ارزی خدمات صحی ده موږ په وخت لیکچرونه ورکول یا فرزن کانفرنس بم ورکو د کتاب له مخه بم ویلې اما خوشبختانه اوس یو تدایه او تعداد ټکنالوژي دي چې د لخاطر مریض دا وکولای شو سې تشخیص وکاو معالجه کو او درست ور سره په هر حالت باندې چون شب اوروختون او یا سیستم دی سهی غیل دینه سی یو علمی قانون ده یو علمی نهاد ده ورتوی لیسوس یو بخش دی اقتصادی اجتماعی هم ده روختون کولی لیسوس دیر ساده توګه باندې دیر آسان باندې او دیر مطمئن شکل باندې یو مریض ته موږ ارزی خدمات کولی لیسو په دیر یو معین وخت باندې چې البته د مشوم او د مرینو د کچې ټیټولو هدف د وزارت صحت عامه لمرنۍ هدف ته چې په اولویتو کې ده فعلا او هم همداسې د روغتونونه چې دا سانتیا به وخت نه وي فعلا اوستي او نور په هر حالت باندې اوس د ډاکټر صایبانو غږ او یاد قابل صایبانو غږ په مجموع ویلې سم چې د مسلکي غږونه ډیر زر اوریدل کیږي ډیر ښه اوریدل کیږي او غوډي ته په ډیره ښه وجه باندې سهولتونه مهیا کیږي په تور مثال ویلې سم چې په وخت و مونږ په یو فیتوسکوپ درلو د قلب د ماشوم به ما اوریده په دقیقه با واسطه باندې مونږ هم تشخیص کوو هم باندې تداوی کولا او بالاخره مریض به په عملیات او مگر اوس که ولا غیر لدین است فیتوسکوپ تا اصلا دوی تون اعتنان که ماشین دی اولترا ساوند تقریبا تشخیص به باندې کی یا ماینی تلویزیونی مرتویلیسو بخش دی سی تی جی دا یا خپل کاردیوتوکوگرافی دا چه د ماشوم د قلب ضربان او یا حرکت معلومیږي او نور وسایل دي چې ډیره آسانتیا وي نظر په سابق باندې پیدا سي
یعنی په دې برخه کې سهولتونه
رامنځته شوي چې موږ کولای شو نظر په سهولتونه باندې
په دې برخه کې تاسو د کار په برخه کې نه دو مجموع کې د خوځو کار برخه کې ویلې تاسو روختون کې تاسو روختون هم د دوه سهولتونو څخه برخمن دي لري
بله بهره مند د سهولتونه لري په هر حالت باندې چې ارزی خدمات په یو کم وخت کې په ډیره ښه وجه باندې او په مساویانه شکل باندې خویندو ته ارزښت کوي
خو بیا هم د میندو او ماشومان مړینه یو هغه موضوع ده چې ډیره جدي او اندېښنې را پارولې دي او لیدل کېږي چې لا زیات شوی دی د پخوانیو کلونو پرتله خو کم شوی دی خو لا هم د اندېښنې وړ موضوع ده دا د امکاناتو نشتوالی دی
یو خبره ده درسته ده تشکر بیا هم د تاسو له سوال نه یو خبره ده چې سابق ټکنالوژي نه وه مړینه د مور او یا د ماشوم په هیڅ وجه معلومېدله نه اوس هغه ارقام دی مونږ ته یا اچمای سرقام دی هلت منیجمنت انفارمیشن سیستم ورته وایي په اساس دیغه دی او یا دا هم هغه خپله ټکنالوژي چې مونږ ته را پیدا کوي چې کوم ماشوم په معرض خطر کې ده یا کوم مور د مړینې په حالت کې شفخانې ته راغلې ده په اساس دیغه ټکنالوژي باندې په اساس دیغه ارقام باندې چې وسته سابق نه و مونږ ته ټول پیدا شوی دی او واضح دی ویلې سو مونږ ته چې مړینه دی مور او یا د ماشوم کچه چونه جگه ده او یا چیچه ده یه مسئله داده دویم داده په مقایسه دیده چه هم نفوس هم ورس به ورس مخبا زیادتوی دو بانده ده دا هم منگه لنظر ننسو اچوالایت یعنی مور او دی ماشوم کچه دی مرینه چونه ده یعنی به هم په مقایسه دی سابق وقت که منگه او یوت یعنی ورس به ورس دیتا بیام اندخمندیو نفوس همه مغانه ورس به ورس زیادتیوی او ده دقت په جمعواری دی خپل ارقام که هم مونږ ته مهم ده
خلکو د پوهاوی کچا څنګه تاسو په دې برخه کې کوی د خلکو پوهاوی کچا کافی اندازه لوړ شوی ده دوی هغه معلومات لري
دوی هغه معلومات هم لري او له سابق نه ډیر خدي یا وخت به و چې مریض په ډیر بد حالت باندې به روختون ته را ورسو اما اوس پیش لدی نه چې مریض هغه حالت ته ورسیږي څو ساعت دی آگاهی د خلکو لوړ شوی ده پیش لدی نه چې خونریزی پیدا کاندي یا فشار لورسی یا اختلاس دلارسی مریض روختن تر لیگ
تاسو خپل زده کړو پاړه ویل او کپدی اړه عمرته وې په امکانات او تاسو کار بیا غږیګو څنګه تر رهبری ورسیدای
څنګه تاسو معلومه ده مات بیشتر هم در طرز وکاو چې زه ابتدا ملالی روختن ته البته پسله امتحان دی وزارت صحت امینه سی وزارت واخصه ملالی روختن تر اغلمه دویم صنف دی پروگرام د اکمال تخصص کې هم چې هم د رقم ماوند شفخانی سولمه او پسله ماوینیت د شفخانه د وکاله امتحان دی سرتوابت اعلان سره له طرف د اصلاحات اداري خدمات ملکی لخوانه چې د کتو کسو مابین کې ز بلندترین نمره ما واخصله او ز سرتوابت د ملالی روختن ته کامیاب سولمه تر او سپوری البته سرطبیب ایمه البته پا هم دقا تلس کلو که پا مقایسه دی سیزه تلس کالا ما روختون که تیر کرده تقریبا و اتر ایسم مونگ سرو پا اتر رئیسانو که پا مختلف و تایمو بانده دو کالا دری کالا یو کال زه سرپرست خپل روختونو ما چی عملا ما دو پوست کار کول چی هم سرطابت دی روختون او هم ریاست دی روختون هم دار
اقام اصلاً استاسو کار کوي
تقریبا 4800 پرسونل لرو په داخل د خپل روختون کې څنګه زستونګ او تاسو ته معلوم ده د ملالی روختون یوازینی ملی او تخصصي روختون ده چې په سطح بین المللي باندې فعلا فعالیت کوي او یو عالیترین مرکز مالجوي آموزشي او تحقیقاتي ده چې له مدرن ټکنالوژي نه فعلا په روختون کې استفاده کوي او په دې روختون کې فعلا بخش نسای ولادی دی نوزادانو مرکز تشخیصیه بخش دی فستولای ولادی او نور بخش دی ترینینگ سنتر چه با قسمت تربیه و دی کدرو باندی کوشش که شفخانه فعلا سمبال ده او فعالیت
که دا کدرونم چه بیر تا روز تاون دیر با میرمنی وی انجونو برخه با دیره وی
بله و شفخانه دا روختون کاملا نسای ولادی روختون ده او تقریبا طول زنانه پرسنل ده دا چنگه چه طول تا منگو تاست معلومه ده ملالی روختون به دیر لسه و پینزویستم کال که شل بستره ابتدا در لودله چه پا غو وقت که دو داکتره و او پس لغنه پا دیر لسه و پنزوستم کال
که پنو اگل امر خیلی پاته که گو موضوع که خو اردون که را سر عادی کنی ولی دا یوزل خوست زو دا خوست اردون که چه ویل غواری مستاسو دا کار پاده بندی دا غوی نظر باورو دیر زیاد پخیر را لیخ پراونی تستری مشه میره بانی زان مرا تمارفی کرده استاسو توس خو مواری که را سر وصل دانو لطفاً خبر را سر وکرده بله استاسو اڑی که را سر وصل ده خبری کوئی
وان
خواه میره بانی چه ویل غواری
ویل دا غواری خوردیان سمی
پشتنه ده احا
دا خو
ډاکټر ده وا ډاکټر ده او د ماشومان او زیګنتون د یو زیګنتون مشره ده هغه زیګنتون چې په افغانستان کې ډیره سابقه لري او کابل کې موقعیت لري ملالې زیګنتون مهرباني ډاکټر نه دم منګ یو خبرونه لرو د یک شنبه پورس ماسپخین 2 بجې خپلېږي هغه اساس روغتي مشکلات چې نو لطفا تاسو بیا غته اړیکه ونیسئ او امید پام دی موضوع در سره ډاکټر بیا خبري وکي اوس موږ د فعالیت خبرې کوو ډیره مهرباني تاسو لاړیکو نه چر سره نیسئ اما موږ ته ګڼ غوونه تاسو ناراضي میرویس مخکې له هلمند نه اړیکه نیولې و چې تاسو ماشومان لره یا غت ډول روزي تاسو ولته کار کوي ماشومان ته دول رسیده کوي نو خرج دا ورته تاسو وې
تشکر مونږ خو هڅه سي پښتانه ګټ کور کې اوسېږي او زه خوشاله يم په باندې ما شومان مکتب تزي او مسولیت اکثرا فامیل دي مونږ اخلي د غل خاطر بیا برته زه روختون تر ازم اکثرا د شپې د کنټرول خاطر هم غودي تپاتي او د ورځې هم له سهار نه تر مازیه را پوري مسئولیت فامیل اخلی دغه خاطر
نو څو مشمون تر رسید نه کوي
مکتب تازی اکثرا څلور مشمون دي
او دروختون په امکاناتو باندې کرا شوال تاسو کار سهار زی تر مازیګر پورې الته وي
بله او څنګه چې پښتر هم مو هم در رقم ویل روح ملالی روختون د 24 ساعته فعالیت کاندي په دې 24 ساعتو کې مریضان اول ابتدا د معاینه او اتاق ترازی پس لغنه بیا تقسیمی کې چې ضرور دی او پی دی لاری نه رخصتیږي او که امکانات دوی نه درلودل یعنی ضرور و چه باید رخصمه روختون که بستری سی یا ولادت تا یا عملیات تا نو وارد نسای ولادی تزی او یا وارد عملیات خانی تزی چه عملیات ورته سی او یا فستولای ولادی چه مونږ یو وارد چه تقریبا په 2000 کال کې دا افتتاس دی وزارت صحت عامله خونه چه تقریبا فعلا فعالیت لري او 90% موافق دي دا عملیاتونه.
بله د دغه روغتون چې تاسو یې مشري کوئ تاسو د عصري ټکنالوژۍ نه وویلې د سهولتونه په یو وخت کې څومره زیږنتون ته گنجایش شته څومره زیږنتون نه کولی شي زیږنونه
تقریبا په 24 ساعتو کې فرق کاندي اتیا نوي زیږنده ده په یو 24 ساعتو کې
او دا دومره گنجایش لري
فعلا په اثر د خپل حمایت د وزارت صحت عامه او تعهد د خپل تیم د روغتون چې خپل صادقانه تعهد لری او یو تیم ورک په داخل د روختون کې ده صادقانه خپل ارزی خدمات کوي بدون د دې نه چې سهار ده یا مازیګر ده یا رخصتی ورځ ده دوی په خپل خدماتو باندې بوختي هم داره
او په روختون کې خدمات تر ډېره وړیا دي.
بله ډېر وړیا دي او البته دوه سایته مونږ خدمات لرو هم بخش تدریسی ده خدمات مونږ هم بخش مالجوی ده چې بخش مالجوی پروګرام د ریزیدنسی لرو بخش ترینر او ترینیره او بخش تدریسی موږ داخل د پروګرام د شروختون د چې هغه تخصصي پروګرام د چې ډاکټر سایبانو ته هر ورځ غیل دینه چې لیکچر ورکول کی د دوی کارونه هم د کنټرول لاندې دي چې کوم عملیاتونه کوي کوم کارونه کوي په ظرف د 4-5 کالو کې پس له 4 کالو نه د مروختون دوی وزارت صحت عامه ته معرفي کیږي چې شامل د امتحان د دفاع د مونوګراف کی وزارت صحت عامه طریقه دوی امتحان نخصل کیږي او متخصص مالکی
فکر کوي چې خپل رهبری مو په صحیح شکل کړی هغه چې خای خلکو ته خدمات ورسوي د ټولن لپاره خدمت وکړي هغه سم کړی دي
که صادقانه در طویل ایسم په صراحت در طویل ایسم یعنی ز یو کس چې مته اصلا ام دغه اتلس کولو کې ما یو دقه کابل نه دتر کړی او له کابل نه زنه یم متلی په هر حالت باندې د شپې او د ورځې ز زیات وخت ما په داخل د روختون کې تیر شوی ده او بل هم دا وجدان انز آرام ایم نظر پا دید چه روختون دیر کم گنجایش لری مسئولیتون و مصروفیتون دی ما پا مختلف و اوقاتو که بر دیر حساس وقتو که ما دو پوسته کار کردی او دغه رضایت دی خلق و نظر ما پا مقایسه دی شرایط و باندی پا مقایسه دی امکانات و باندی یعنی کول ایسو یو شاید چه دی روختون خوال ای سرگندوی رضایت دی مریض و مریض دارده اقل ما نرازی دی که دیسی پا دید چه وقت نا وقت اکثر زنگ رتا وکی خویندی اکثرا رتا وای یا ماینه خانی له طریقه یا غیر رسمیات له طریقه اورم نو خدی په هر حالت باندې خوشاله دی دل خاطر چې روختون ډیر کم جای لري کم بسترونه دی نو وایو چې فعلا روختون 240 بستری روختون د ملالی روختون چې هغه وخت کې د دیار لسو او وشپیت و 50 کال کې په نام د هاشم زیژنتون یادیده 40 بستره درلودل مګر اوس په ډیر خوشبختانه توګه باندې 240 بستری روختون
ده تاسو په کار باندې ویاړ کیږي خلک درته بیرته فیدبیک درکوي تفسیر در باندې کوي خوشاله کی چې اوس مو کړی دي د ټولنې لپاره
په هر حالت باندې البته زدانه وایم چې تنها ما کار کړی ده زه ویلای سم چې مونږ له شاته خپل وزارت مقام د وزارت صحت عامه ده د وزارت صحت عامه سپورت هر وخت و مونږ سره ده او همیشه مونږ سپورت ای لبرکت د خپل وزارت صحت عامه ده چې مونږ په جرأت باندې کار کولای سو او هم دا رقم زمينه د کار د مونږ ته مساعد اسو چې په اثر د حمایت وزارت صحت عامه او کار د ټیم ورک د خپل پرسونل ما وکولای سو چې مختلف ستاینلیکونه له خپل ریاست د خپل روختون ده وزارت صحت عامه نه مختلف ارګانونه له شورای ملی نه له ولسی جرګې نه ز ستاین لیکونه او ایوارد واخلم
تاسو ته دغه ټول مبارک وي په دې لبانې چې تاسو ویلې چې خلک درنه خوشاله دي کارون نام داسي وي او لا خپل کار په داسې طریقه باندې وکړي چې خلکو ته خدمت هم کړی وي خپل کار هم کړی وي او د خپل مسلک لارې هم خمختت للی وي خو کراشو افغاني ټولنې ته تاسو ویلې چې تاسو د درس په وخت کې د کار په وخت کې ډېر ستونزې نه لري کور ملاتړ لزان سره لري ولې دلته کډیر نور انجن تاسو غږ اوس اوري او دوی غواړي چې ستاسو غوندی او رهبریت ته ورسیږي خدماتو کې ټولن ته دوی لستون سره مخ دی فکر کوي د دوستون ز چیرته دي
په نننۍ ټولنه کې په نننۍ ټولنه کې ډیر د دوی زیات کوشش وکاندي هغه همیشه د ته فکر ووسی وخت سي او څوک وایي چې یا وقتی چه یو چا تا وایی چه احمد یا محمود یا فلانه ما تا بد خبر وایی یا ما بند انتقاد کندی دیتا دی همیشه دوی متوجه و سیگی چه تلور گوت خپل زان خواهد دی دوی باید خپل زان همه خپل اکادومیک ارگان چه ده به طور مثال ملالی زیگنتون زدر طویل ایسم یا هر چه تا مکتب ده یا فاکولته ده غصر دی خپل زان ایار کندی او پا دی بندی تاس مطمئن و سیگه چه هیچ استاد هیچ آمر هیچ رئیس خپل مادون تا یا خپل شاگر تا بد نظر نلری با دیست داعتل از کالمات معلوم سو چل مکتب نشروع تر فاکولتی پوری
بله دی رزیات میروانی اغلی حافظ عمر خیلی چیز منگ سر پخپراوانه که و یاونن ستاسو پا کار بانده منگ غگیدولو طولن تا مور معرفی کرده لوردون کچ خدی را مننه چیز منگ سر اریکنی ولی ستاسو لحضور ندی را مننه نشکال مخی لارسو زکا دخپراوانی وقت تقریبا پای ترسی دل ده پاک خدای سپارم دو خدای پامان خو وختونه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو